د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، د 1409 هجري لمریز کال د زمري یا اسد 24مه ده چې د 2000 میلادي کال د اګست له 14مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د لوی جرګې له سپارښتنې او د ولسمشر له حکم سره سم د 400 طالب بندیانو د خوشې کولو لړۍ له پلچرخي زندان څخه پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو تاریخي موافقه لاسلیک کړه. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د همدې خبرونو سر ټکی، ولسمشر اشرف غنی له طالبانو غواړي چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې له تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی او تمه ده چې د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا FBI په بیروت کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه په نړیوالو څېړنو کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره د خبرو په درشل کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو شمیر ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په غبرګون کې کړي. ارک په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر غنی د کندهار پیښه په کلکه غندلې ده. د کندهار چارواکو ویلي چې پرون پنجشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم او درې ښځې ووژل شو او شپږ نور ماشومان ټپیان شوي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا ماین طالبانو د سړک پر غاړه ښخ کړی و. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دینی عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي. حمدالله محب دا وینا پرون پنجشنبه د دینی عالمانو د خوندیتوب د کمیټې په لومړنۍ غونډه کې وکړه. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې د ښاغلي محب له قوله ویلي چې دا کمیټه به د دینی عالمانو د امنیت د ټینګولو په اړه د بحث لپاره منظمې غونډې کوي. په بیان کې همداراز یادونه شوې چې دا کمیټه د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې په اساس جوړه شوې. پر دینی عالمانو د حملو په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې په جون میاشت کې په پلازمینه کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت ملا امام مولوی محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت ملا امام عزیز الله مفلح په دو جلا چاودنو کې ووژل شول. شاهین قلی اردو وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښتو کې 9 تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله وختې. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
کاروان اکمالاتی اردوی ملی از کمپ
میمنه. د ملی اردو اکمالاتی کتار د فاریاب د مرکز میمنه له کمپ څخه د خواجه صاحب سپوش پر لار روان و چې په لاره کې له طالبانو سره جګړه ونښته. د یو ساعت جګړې پر مهال درې طالبان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. ښاغلی رضایی وایي په دې نښتو کې د ملي پوځ اکمالاتي کاروان ته زیان نه دی اوښتی او په خوندي ډول خپل مقصد ته رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. یو جګپوړي امریکایي ډیپلوماټ ویلي چې تمه ده د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره یا FBI د لبنان او نورو هیوادونو له ټیمونو سره یو ځای په بیروت کې د تېرې اونۍ د خونړۍ چاودنې په اړه څېړنو کې ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل پرون د اګست په 14مه وویل چې د FBI پلټون کې به له لبناني چارواکو سره د دې چاودنې په اړه څېړنو کې همکاري وکړي. ښاغلی هیل دا څرګندونې بیروت ته د درې ورځني سفر پر مهال د دې چاودنې ځای ته څېرمه وکړې. د لبنان د پلازمینې بیروت په یو بندر کې د اګست په 14مه د نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت سره زیرمه وچاودېده چې له 170 زیات کسان پا پکې ووژل شول، ل شپږو زرو زیات نور ټپیان شول او سلګونه زره نور بې کوره شول. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO له خلکو غواړي چې د خوراکي موادو له لارې په کورونا وایرس له اخته کېدو څخه د نه ویریږي. په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه رابرسېره شوې چې چینایي څېړونکو وویل د دې ویروس نښې په خوراکي موادو او د هغو په بستو کې موندلي. د WHO د بیړنیو مرستو د پروګرام مشر مایک راین پرون ماښام په ژنیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې خلک دې له خوړو د خوړو د موادو له بستو او پروسس شویو او په سفارش راغوښتل شویو خوړو څخه نه ویریږي. د ښاغلي راین په وینا داسې کوم سند نشته چې وښیي خوراکي مواد یا د خوراکي موادو د تولید ځانګړی کړی به د کورونا وایرس په سرایت کې لاس لري. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې د کووید 19 ناروغۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د مړینو شمیر له 200,000 اوښتی او 6.5 میلیون کسان په دې ویروس اخته شوي دي. د ټولو مړینو له دریو نږدې یوه برخه د لاتینې امریکا او کارابین د حوزې په هیوادونو کې چې په سر کې مکسیکو او برازیل دي پیښې شوي. او په بیلاروس کې سولایز اعتراضونه زیات شوي. دا اعتراضونه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو په غبرګون کې پیل شوي. د وروستیو پایلو له مخې الکساندر لوکاشنکا یو ځل بیا د دې انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. له بلې خوا د بیلاروس حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې دی چې تاوتریخوالی ختم او رامنځته شوی بحران اوار کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون د اعتراض کوونکو پر وړاندې د بیلاروس د پولیسو اقدامات وغندل. دې ډلې وویل د معترضانو او خبریالانو پر وړاندې د پولیسو تاوتریخوالی دوی په غوسه کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات: کابل د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0، هرات د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19، کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 3.0، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 8.0 او ټیټه 3.0، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 9.0.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د 400 طالب بندیانو له ډلې 80 کسان پرون له پلچرخي زندان څخه خوشې شول. آیا دا اقدامات به په هیواد کې د سولې د راتلو باعث شي؟
که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
په خوست کې ځوانانو د ځوانانو په نړیواله ورځ پر هغو ستونزو خبرې وکړې چې افغان ځوانان ورسره مخامخ دي. د ولسمشر له حکم سره سم په افغانستان کې د ښځو عالي شورا جوړیږي، خو د دې شورا برخلیک به له طالبانو سره د سولې له احتمالي موافقې وروسته څه وي.
د میرمنو حقوق به خوندي پاتې کېږي، کلم چې سوله کېږي، پروتوکول کېږي، یو څه به راکوي، یو څه به ورکوو.
دا موضوع به په یو مرکه کې وڅېړو. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحده عربي اماراتو او اسرائیلو پرون هغه تاریخي موافقه لاسلیک کړه چې تمه ده د منځني ختیځ د کړکیچ له حل سره به مرسته وکړي. سموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د هم د دې خبري مجلې لومړی موضوع: د 400 طالب بندیانو له ډلې لسګونه کسان پرون ماښام د کابل د پل چرخي له زندان څخه خوشې شول. د دې بندیانو د خوشې کېدو سپارښتنه مشورتي لوی جرګې کړې وه او ولسمشر اشرف غني د سه شنبه په ورځ د هغو د خوشې کولو حکم لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې بندیانو د خوشې کېدو د لړۍ له بشپړېدو سره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل شي. د موضوع نور جزئیات د فریبا ظاهر پراپور کې.
د لسګونو طالبانو په خوشی کې دوه سره د 300 طالبانو د آزادولو لړۍ پرون پیل شوه. د ازادي رادیو خبریال چې د پلچرخي زندان ته ورغلی و د ځینو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې 80 تنه طالب بندیان تیر ماښام له دغه زندانه خوشي سول. د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بېلابېلو سیمو کې خوشي سول. طالبانو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. دغې ډلې د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکارۍ هڅه کوي چې د خوشي شویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. طالبانو په دې اعلامیې کې غوښتي وو چې د دغو بندیانو د انتقال بهیر په ترڅ کې له احتیاطه کار واخیستل سي. د افغانستان د ولسمشر ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ پر ټویټر د طالبانو لخوا د بندیانو د امنیت څرنګوالي په اړه تورونه رد او بې اساسه یې وبلل. ښاغلی صدیقي وویل چې حکومت له وړاندې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولی دي. افغان چارواکو د ازادي راډیو له هڅو سره سره رسمن د اتیا طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه څه ونه ویل، خو په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاین تیر ماښام ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو شمېر بندیان خوشی سوي دي. نوموړي دا ونه ویل چې څومره کسان خوشی سول. پوښتنه دا ده چې د دغو کسانو په خوشی کېدو سره چې ظاهرا د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ بلل کېږي، څومره د رښتونې سولې د راتلو تمه کېدای سي؟ په واشنگټن کې میشت د سیاسي مسایلو څېړونکي حاجی سید داود په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ کافي بې اعتمادي او بې باوري وجود لري. دویمه مسله ماته د افغانستان د دولت او د امریکې د مذاکراتي ټیم ترمنځ ځینې ستونزې هم لیدل کېږي. درېمه مسله د افغانستان دولت غواړي چې د امریکې د غروان وضعیت ته په کتو چې کله دلته انتخابات کېږي او د انتخابات نتیجه څه راوسی، تر هغې پورې دا مسائل نن په سبا ترسره کړي. نو زه فکر کوم چې که اوس هم د امریکا مذاکراتي ټیم د افغانستان دولت او طالبانو سره کار ونه کړي، نو دا به ډیره ګرانه وي چې موږ به د افغانستان خلک به سولې ته لاسرسی پیدا کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د پریکړې پر اساس د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د پاتې 300 طالب بندیانو د خوشي کېدو حکم لاسلیک کړ. تمه ده د دغو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو لومړی پړاو په قطر کې پیل سي. د افغانستان د حکومت یو کسیز مرکچی پلاوی ویلي چې دغو خبرو ته چمتو دي. د دغو 300 طالب بندیانو په خوشي کېدو سره د دې ډلې د 5000 بندیانو لړۍ بشپړېږي. طالبانو د دې کسانو لست افغان حکومت ته ورکړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. خوستي ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمه اسانتیاوی نه دی برابر کړی. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځنۍ په غونډه کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارونو پر څرنګوالي هم نیوکه وکړي. نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی وو.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوره اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تاولین کن خوانیز مرکز خواه جوره شهی و وکری. مدنی فعال توایب دین بریال آزاده راریو تول یا دستون زو زوانان خپل راتون که تا اندخمن کریدی.
خوست که زوانان لدی رستون سر مخمخ دی پزنگری دول دوی دی پارا دی کار زمینه نده برابرا او دی آغا زوانان چی پنشهی تو که روگدی شوی دی آغوی دی علاج و تدوی لپارا کم خاص پلان نشتا او ترسنگی دی آغا محصلین او زدکون کی چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی د عملي کار دپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدنی فعال نجیب الله واسق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوي، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاسات کېږي پاساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی د دوی په تقرر کې دوی ته د په کار پیدا کولو کې په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
په دې وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1991 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
لخوست نه راپور مو اوریدم. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه اجمل انت غوښ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
تایم مجلې د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولیکنه کړې او د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د ولسمشر ترامپ اداره له طالبانو سره د سولې د خبرو د ترسره کېدو لپاره د نشه یي موادو یو لوی قاچاقچی حاجي بشیر نورسی پر خوشی کېدو غور کوي. ورسپانې دې ته اشاره کړې چې څنګه بشیر نورزی په 2015 کال کې له دوبۍ نیویارک ته ولاړ او څنګه هلته د نشه یي موادو د هغې نړیوالې قاچاقبرۍ په خاطر ونیول شو چې د کلونو لپاره یې د طالبانو د جګړې ماشین تمویلوه. مجله وایي بشیر نورزی ظاهراً د امریکایي چارواکو سره چې د طالبانو سره یې د جوړجاړي هڅه کوله د یوې معاملې لپاره امریکا ته تللی و، یا لږ تر لږه خپله ده داسې فکر کوه، خو د مجلې په وینا دا یو دام و. هغه وروسته د نیویارک په یوه محکمه کې محاکمه شو او په عمري بند محکوم شو. د لیکوال په وینا اوس د ترامپ اداره پر دې خبر کوي چې له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د شوي تړون څخه د خو پایلو ترلاسه کولو په خاطر نورزی خوشی کړي. مجلې د جولای په پای کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو خبرو ته اشاره کړې او د ازادۍ راډیو د ګندهارا انګلیسي ویبپاڼې په حواله یې لیکلي چې په دې آنلاین خبرو کې ملا برادر د بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. تایم د یو لوړ پولي امریکایي چارواکي او یو بل ویدیس چارواکي له قوله چې د دواړو نمونه یې نه دي یاد کړي وایي زلمی خلیلزاد په پټه خوله د بشیر نورزی د خوشی کېدو سپارښتنه کړې. د لیکوال په وینا که داسې وشي له دې سره به د نشه یي موادو یو نړیوال قاچاقبر بیرته خوشی شي. تایم په دې لیکنه کې پر افغان حکومت هم د طالبانو د خطرناکو بندیانو د خوشی کولو په برخه کې د ترامپ د ادارې د فشار یادونه کړې او همدارنګه د یو شمېر خطرناکو طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه د استرالیا او اروپایي هیوادونو اندېښنې هم راخیستې. نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوموتي شاعر سلیمان لایق پر ژوند، کار او مړینې ولیکنه خپره کړې. د دې لیکنې سرلیک دی: د یاخي شاعر مړینې د 40 افغان حماسي کار نیمګړی پاتې کړ. د نیویارک ټایمز په وینا سلیمان لایق مارکسیست انقلابي او په افغانستان کې په هغه کمونیست حکومت کې چې کمه موده یې دوام وکړ وزیر، خو زیاتوي چې هغه وروستۍ لسیزې د یو اسلام پالي جنګیالي په اړه د یو اوږد حماسي شعر په لیکلو ولګولې. ورځپاڼې د لایق پر دې نیمګړې حماسي شعر نوموړي ته د نږدې کسانو نظریات راخیستي او همدارنګه د دې افغان شاعر د سیاسي او فرهنګي ژوند پر لوړو ژورو یې جزئیات راټول کړي. نیویارک ټایمز وایي سلیمان لایق د هغه ټپونو له کبله ومړ شي. د تیر کال په سپتمبر کې کابل کې وچاودنه کې وراوختي و او تر پایه په کابل، هند او جرمني کې د درملنې سربیره ونه رغېدل.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان جمهوری ریاست د ښځو د عالي شورا د جوړېدو خبر ورکړی. د جمهوری ریاست د چارو ادارې پرون دا خبر ټویټ کړ او ویل چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیتونو لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د ښځو د ژوند د ښېګڼې لپاره د کړي تعهد عملي کول دي. د چارو ادارې ویلي چې د دې شورا مشري به په خپله ولس مشر اشرف غنی کوي. په دې شورا کې به د 26 دولتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکي غړي وي. په دې اړه مې د ننګرهار د والي لمرستیاله او د خځو د حقونو لفعاله حبیبه کاکر سره مرکه کړي. میرمن کاکر په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي، د دې شورا د جوړولو هدف څه دی؟
خو د میرمنو پیشنهادونه و چې د سولې شورا کې د ښځو حضور کم دی، نو د همدغه پیشنهادونو په اثر باندې رئیس جمهور دا لطف کړی چې د ښځو شوراګانې جوړوي، او بیا د شپږویشت دولتي او غیر دولتي نمایندګان به په دې کې، زه وایم چې حتما به دا شورا برنده وي، ځکه ښځې خپل وطن ته سولې ته خاصه مینه ورسره لري، مخلصې دي او غواړي چې دا وطن نور د سولې او ثبات لوري ته لاړ شي، تر څو زمونږ اولادونه بچیان په سوله کې درسونه ووایي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، بالاخره وطن راجوړ شي، ځکه په جنګونو کې وطن ترقی او پرمختګ او اقتصاد او تعلیم او صحت دا ټول خراب شوي.
بله مېرمن کاکړ،
شورا جوړېږي د سولې لپاره.
بله، دا شورا به ولسمشر ته یوازې مشورې ورکوي که به وضعیت څیړي، او بیا به دغه په اساس باندې راپورونه چمتو کوي که به کوم اجرایي صلاحیتونه هم لري، که په دې اړه لطفا یو څه راته ووایي.
چې جوړېږي هلته عدس وي، چې عدس وي پلان جوړېږي او د پلان په اساس باندې پرمختګ کېږي. چون چې د شورا مشري په خپله رئیس جمهور کوي، دې کې به اجرایي صلاحیتونه وي، دې کې به پیشنهادونه، دې کې به نظریات، دا به ټول اخیستل کېږي او بیا به پیروي کاره کېږي چې تر څو د افغانستان په خیر باندې دا شورا تمامه شي.
او وروستۍ پوښتنه میرمن کاکړ، که راته ووایي چې کله په افغانستان کې د سولې له موافقو یا موافقې وروسته د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه پریکړه کیږي، د طالبانو په موجودیت او ګډون سره د دې شورا برخلیک به څه وي؟
نو شورا به تر هغه وخته خپل کارونه کوي چې تر څو د سولې برنامې، د سولې هدفونه تطبیق شي، عملي شي، پس تغینه به د سولې شورا به یا نه، خو په خاصو حالاتو کې به یي، خاصو حالاتو کې به یي، ځکه ښځو چې دغه تلس کاله پرمختګونه کړي، پیشرفتې کړی، او چې د طالبانو سره د سولې پروتوکول کېږي، نو دغه د ښځو پیشرفتونه دوی ته به په دولت کې ځایي، او دوی به میرمنې خپل حق حقوق غواړي، د میرمنو حقوق به خوندي پاتې کېږي، کلم چې سوله کېږي، پروتوکول کېږي، یو څه به راکوي، یو څه به ورکوو، د دواړو خواوو نه به بیا په پروتوکولو توافق کېږي، وروسته د هغې نه به سوله رامنځته کېږي.
د ننګرهار د والي مرستیاله حبیبه کاکړ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحده عربی اماراتو او اسرائیلو په خپلو کې د بشپړو ډیپلوماتیکو اړیکو پر ټینګولو موافقه کړې ده. د اقدام ته د داسې یو تاریخي پرمختګ په سترګه کتل کېږي چې ښایي منځني ختیځ ته سوله راوستلی شي. د دې موافقې منځګړتوب د امریکا متحدو ایالاتو کړی. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
په دې موافقه سره عربي متحده امارات د خلیج لومړنی عرب هیواد سو چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې جوړوي، او د ټولې عربي نړۍ په سطحه دریم هیواد دی چې دا ډول اړیکې له اسرائیل سره ټینګوي. اسرائیل په 1999 کال کې له مصر، او په 1994 کال کې له اردن سره د سولې تړونونه کړي وو، خو د عربي متحده اماراتو په ګډون یو شمېر نورو عربي هیوادونو اسرائیل په رسمیت نه پیژنده، او هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې نه ورسره درلودې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 14 نیټه پر ټویټر د دغو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې چې دا موافقه تصدیق کړي. د دې ګډې اعلامیې له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د ابوظبي ولی عهد شیخ محمد بن زاید ال نهیان د اسرائیل او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو پر جوړېدو موافقه کړې ده. ایلامیا زیاتوی چې د منځنی ختیځ د دوغو دوو فعالو ټولنو او پرمختللو اقتصادونو ترمنځ د مستقیمو اړیکو پایلې دل کولای سي سیمې ته اقتصادي وده راولي، ټکنالوژیکي نوښتونه پیاوړي او خلک له یو بل سره نږدې کړي. د دې ګډې اعلامیې تر خپرېدو وروسته د امریکا ولسمشر په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال دا یوه تاریخي موافقه وبلله. هغه زیاته کړه
This deal is a significant step towards building a more peaceful, secure.
دی وی دا موافقه د یو لا سولیز امن او هوسا منځنی ختیځ جوړېدو پر لور د پاموړ ګام دی. اوس چې دا یې خیمات سو، زه تمه لرم نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د عربي متحده اماراتو لاره تعقیب کړي. ولسمشر ټرمپ ویل د سیمې له نورو هیوادونو سره هم د ورته تړونونو په اړه بحثونه سوي دي. تمه ده د اسرائیل او عربي متحده اماراتو پلاوي په راتلونکو اونیو کې سره وګوري او د یو بل سره د پانګونې، ګرځندوی، مستقیمو الوتنو، امنیت، د یو بل په خاورو کې د سفارتونو د جوړېدو او نورو مسایلو په اړه موافقې لاسلیک کړي. اسرائیل دا د سولې پر لور د یو لوی ورځې په توګه نومولې ده. په امریکا کې د عربي متحده اماراتو سفیر یوسف القطیبه دا موافقه د ډیپلوماسۍ او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره یو بریالی ګام بللی. د همدې موافقې له مخې اسرائیل منلی چې د لویدیځ غاړي د اشغال شوي سیمو د الحاق پلان به ځنډوي. عربي متحده اماراتو ویلي چې دوی به د فلسطین د خلکو سخت ملاتړي پاتې سي او زیاتوي چې دا موافقه به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوږدمهاله شخړو د ختمېدو لپاره د دوو هیوادونو حل لاره خوندي وساتي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان باید د حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره د خبرو په درشت کې له تشدد او په ځانګړي ډول د ماینونو له ښخولو لاس واخلي. ښاغلي غنی دا څرګندونې په کندهار کې د یو ماین په چاودنه کې د یو ماشوم او دریو ښځو د وژل کېدو او د شپږو نورو ماشومانو د ټپي کېدو د پیښې په غبرګون کې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې د دیني عالمانو د امنیت ټینګول د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. شاهین قل اردو وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې درې طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. یو جګپړي امریکایي ډیپلومات ویلي دي چې تمه ده د امریکا